ये मन नई रंगदासी शोध ये मन शेख सुरंगे
سهر اته بجه سوی. السلام علیکم. دا ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. یک شنبه ده د لندیا قوس 25 د دسمبر 15 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري که څه هم د طالبانو ترمن د سیاسي اختلافاتو د جوړتیا خبره کیږي خو د طالبانو جګپوړو چارواکو پرون دا غنګوسي بیا رد کړی دي. فایل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یو ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې د روان کال د جنوري له پیله به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزې ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په ننګرهار کې د کامې پر بند د پانګونې په خاطر د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به دا خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برښنا د تولید بند پر اثری کولو پر مختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کمی پر بند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کمی کې د میرزا خیل او ماما خیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایډن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ایز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکام یو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 14 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکارانی د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوی سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بېلستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدي د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپي سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د 9 چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سترې میاشتې د تلو الف، افغان ملي الف او کابل شروالۍ چیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یلندی میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوی د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او دریمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو وار بیا هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځشنبه پر ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو، په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو، د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په څلرویشتمه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کیږم. دا د دې معنا لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه نشته. ما د چا په خبرو غوږ نیسي، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم، ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره له دې چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبری ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني. چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و، دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو ښه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان، د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت یې املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی، دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته، چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکلوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دغه ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، دا سره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي، او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي؟ خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لاړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نوره نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې وادف نه لري چې زه باید د ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې را دې بدي ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه بل کم فکر چې دا مطلب پوتکاوي کې خدای هغه به راوخلي د هغه پسر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته خپل په وشرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهي یو لامل دی. دا خو بل هیڅ هم نه دی، کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړېدل. دا خو هغه خبره ده چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو لچا خبره ما ورته په یو سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي، څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت بدای ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګورم زه هغه ته بد معلوم شي. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې ارسې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړ ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هغه زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې
هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتی ځي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړه ده زګ چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فلسوف کوي تر شا به در پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به در پس یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کوي که یو بیزایه شاعری وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګوډ خو اغه نورس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیر د بدبختۍ زیاده ډیر
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرای نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې دا نور خلکو ته هم ورزی بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کړي چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم اس کم هیله ده چې تاسو د بل چا په خې اقدام په خې پوسټ په خې خبره باندې حتی پس خند مو وایي او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړې ده نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځینی کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ ل نور مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ نتورک جوړ کړئ یا موږ په انګلیسي کې وایو چې یو نتورک از یو نت ویلث نو نتورک جوړ کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګان او وکسونه نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زموږ هیله د دوی ټول څخه دغه ده
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې د تیوی چې د فیسبوک لاره له نور دوستانو سره شریک کړي خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شمه دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شاد مې مستر کې پټ کما یاغه صفه زه تیر کما زکه غیست لستل ور نه زکه منفي کومنټونه هم شته د مثبت هم شته خو انسان د خپل دې د خپل نگان یو څګوري کومنټ ورکې کنا خو زما په نظر سره ایس انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت پاړه د چا خوې پاړه د چا د سختو پاړه د چا د مشکلات په هړه با دا نه پیګی کومنت باور کړه پنسان باندې منفي او خراب غیزم لري ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ کو په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو غی کی ځین خلکو خندا ور کړی او اول ته ماته دسی دردون کی جملې لیک کړی وي واقعا زما زړه پاره کومنتونه تومره و درته تومره خپه شو تومره ز پاره بندیز نو ما خپه ما ویل ښه بندیز خوده به کومنتونه ولې تومره خراب چې انسانو درد خو زما د پاره حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د ایم لاین شام غلطه یو د خبرو کول تر نه زده نزاکتن خبرې نه زده چې تاسو سره سوال جواب کوي هغه به ماته دونه درد نه راکوي زه خو جاهل دی نه پیږي، هغه انسانان چې خپله یو ځای ته رسېدلې مثلا زده کړه کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شیان نشر کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه یو بې معنی خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړی چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر دي نما ډېر زیات دي نما، کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، د هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوش د درس باندې جیکو یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو، یعنی هغه بندیس باندې زه خفه نه شوم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، یا چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو له خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا، نور رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکمه یا کوم ناول څه لیکمه، کوم ځای کې پوسټ کومه، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې بیا منفي تاثیر کوي، بیا ما باندې خراب اغېزه کوي، زه بیا زما هغه خپل پوسټ د سر نه لولم، وایم دې خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دی بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ما ته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تا سوال داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفرانو سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښته خراب یا غلط کوټ راکوئ، دې حق خو ته نه لرئ؟ نو زه ځنی بخو خپل دلیل به وړاندې کو یا به کوم خبر وکړه، خو ځنی به د جاهل خلکو سره زم مخ شوم چې ته عزت ته به خراب خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه دغه خبره کوم هغه کومنت او هغه مسنجر او ټوپار ځکه بچوم به دغه خبره کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نو، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زیاده به بحث کوم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، منورم داسې یا د کومنت نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به بحث وړ نو، زه به دې تاړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم لمنځه وسم.
دغه سې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري، څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه هم خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو ښه کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته، خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سر سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چا ته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي. خو زه انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي، د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟
خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دو څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي، ځکه له دو څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا زده کړې ده، دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ، که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره، حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي، یا یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، هم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د انجن په پښونځي کې داول سنسنی ولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي الله چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او رز مونیک مرغه لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي اوس هم د لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه ولولو نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده
په دلوس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب شخصیت بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو لمړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو د اسلام دویم خلیفہ او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلې کورنۍ کې نړۍ تراغی په نهم نکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي د بعثت په ژوند کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی کله چې د اسلام راوړی خپل مسلمانانو دلې شکارا او اعلان کړ او هم د هجرت پر مهال پښکارا اعلان وکړي چې هجرت کوي کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمنې به خاوند شي زما پسدي راسي دا د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی کوي د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی لومړی خلیفہ و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخسته کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره و د نظم انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري هغه بریاوی چې د امیرالمؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر ترورستی پولو پوری ورسیدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوری لمنځه یوړ او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ رازو هغه کوم کارونه وا چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصری او کوفی شهرونه ودان سول او ډیره پر اختیار ترلاسه کړ پلونه جوړ شو، کالانونه، نهرونه ویستل شو، منظمې عسکري ډلې رامنځته شوې، د بیت المال منظم شو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل شو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډیر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی پخپله د تیمور پخپله په مغلو پورې اړه لري او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي، نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و. همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر له مړینې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسېږي. د اکبر بچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دوی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دوی د سوداګري کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کېږي.
ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مداول وستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهی ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا به ولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په حق له معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې څه ډول وو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورنۍ او بهرني حالاتو څخه متاثر وو. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه وو د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضع په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګری وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خبرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېمې چې د کودتا لپاره یې لار برابر کړه او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدي خپل ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رزو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مسلوک په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړه په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول.